یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. د مودودي خپرونې د ستر موضوع د نور راپورونه هم لرو. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي باور نه لري چې په افغانستان کې به له سولې وروسته تروریزم ختم شي. دفاع وزارتوی افغان ځواکونو د بدخشان ولایت ارغنشخوا ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده او پاکستانی چارواکو نوویل چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې پاکستانی عسکر وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي متحده ایالات نه غواړي چې د افغانستان د سولې پروسه انحصار کړي. ښاغلي خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمېدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان زیات مسؤلیتونه واخلي. نوموړي وویل دی باور نه لري چې په افغانستان کې به له سولې وروسته ترهاګري ختمه شي، ځکه د خلیلزاد په خبره د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش او القاعده هغه ډلې دي چې پر وړاندې به په افغانستان کې جګړه دوام ولري. ښاغلي خلیلزاد تیره ورځ کابل ته رسیدلی او د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس او یو شمېر نورو افغان چارواکو او سیاسینو سره کتنه لري. افغانستان دفاع وزارت وی افغان ځانګړو ځواکونو د بدخشان ولایت ارغنچوا ولسوالۍ طالبانو بیرته نیولې ده. دفاع وزارت نن سهار په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد تصفوي عملیات پیل شوي دي او مرکز او کلی یې تصفوي عملیات پای ته رسېدلي او مرکز او کلی د افغان ځواکونو په ولکه کې دی. خبر پاڼه زیاتوي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د قاري حلیم په نوم په ارغنچوا ولسوالۍ کې طالبانو نظامي مشر په ګډون 12 طالبان وژل شوي دي. دا بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو او امنیتي پول او ملي پولیسو په نښته کې اته دولتي عسکر وشل شوي. د بلخ د امنیت قمندانې وایان عادل شاه وایي دا نښته نن نیمه شپه په شولګری ولسوالۍ کې وشوه. په نتیجه کې اته کسان چې ملي پولیس او ولسي پاڅون کوونکي وو ووشل شول او 5 نور ټپیان دي. د بلخ د پولیسو وایان وویل چې نښته ډېره درنه او طالبانو ته هم تلفات اوختي، خو د شمیرې په اړه څه ونه ویل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکو نن ویل چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان پوس په یو بیان کې ویلي چې د تیر شپې په دې برید کې ګڼ شمېر نور عسکر ژوبل دي. پاکستانی پوز ویلي د دوی سرتیرو دې برید ته کلک ځواب ویلی دی. په کشمیر کې د هندي او پاکستانی ځواکونو ترمنځ دا تازه نښته وروسته تر هغې کېږي چې 13 فبروري میاشت په 14 د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځانوژونکي برید 40 هندي سرتیري ووژل چې له عملی د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی پورته شو. سپینې ماڼۍ او جیکپوړي چارواکي ویلي واشنگټن پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. د چارواکي چې نه غواړي نوم ښکاره شي پرون وویل متحده ایالات د ایران له اټومي موافقې د وتلو د کالیزې په درشل کې په پام کې لري چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 می میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هېواد د انرژۍ او مالي سکتور په ګډون په بیا په بیلابیلو برخو کې د بندیزونو د لګولو امر وکړ. دا تړون متحده ایالاتو، برتانیا، فرانسې، چین، جرمني او روسیې له ایران سره لاسلیک کړی دی. یاد شوي امریکایي چارواکي ویلي چې سوداګر باید په دې باور ولري چې له ایران سره تجارتي معامله ډېر ناسم فکر دی. او د اوکرين د ولسمشري د انتخاباتو د څباندي 98% رای او لشمیر وروسته اوس تقریبا جوته شوې ده چې کومیدین سیاستوال ولادیمیر زيلنسکي بالا اوسنی ولسمشر پترو پوروشنکو سره د دوهم پړاو په انتخاباتو کې سیالي وکړي. د اوکرين د انتخاباتو مرکزی کمیسون وایي د شمیرل شو رایو د نتایجو له مخې زيلنسکي په سلو کې 6.3 رای او پوروشنکو په سلو کې 2.5 او پخوانی صدر اعظم یولا تیموشنکو په سلو کې 4.8 رای خپل کړي دي. د اوکراین د ولسمشر انتخاباتو 9 کاندیدان درلودل. نړیوالو څارونکو پرون ویل چې د انتخاباتو مدیریت خو
خبرونه ملازادي ریډیو اوریدل. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. شغلی خلیلزاد لازادی رادیو سره په یوه ځنګړي مرکې کې دا خبره کړې ده.
رول امریکا در حال کم شدن خواهد بود در افغانستان و برای اینکه یک سول دوامداری کار بده خود افغان ها باید چه مسئولیت بیشتر بگیرن.
بلخه د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي په دې اړه داسې وایي.
زه فکر کوم د امریکا او د طالبانو مذاکرات ډېر مخکې تللي دي او لا به مخکې ولاړ شي. امریکا په لکه خلیزات چې تاسو ته ویلي مثلا امریکا رول کمیږي، فکر کوم دا یو صحیح خبره ده.
په نړیوالو مسایلو کې پر ایران د امریکا د نوې بندیزونو په اړه به د لوړ پوړي امریکایي چارواکي خبرې واوري. دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې روغتیا اونیز پروګرام هم لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. ورسوده خبرونه د سر موضوع ته. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. شغلی خلیلزاد لازادی رادیو سره په یوه ځنګړي مرکه کې ویل چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان ډیر مسؤلیتونه واخلي. نور هاله کرم الله اکرام راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان زیات مسؤلیت واخلي. خغلی خلیلزاد لازادی رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې امریکا نه غواړي د افغانستان د سولې پروسه انحصار کړي، بلکې د روسیې په ګډون ټول هیوادونه کولای شي په دې برخه کې مرسته وکړي او دوی هرکلی کوي.
رول امریکا در حال کم شدن خواهد بود.
دی وایي په افغانستان کې به د امریکا رول په کمیدو وي او د دې لپاره چې دلته یو تلپاتې سوله کار وکړي خپل افغانان باید ډیر مسؤلیت واخلي او کومې پریکړې چې کیږي ټول شموله وي تر څو وکولای شي په افغانستان کې ومنل شي. همداشان سیمه هم د افغانستان په سوله کې رول لري، ځکه د افغانستان د جګړې یو برخه نیابتي ده.
بزرګي داره په قسمت از جنگ نیابتي است.
خغلی خلیلزاد تیر ورځ کابل تر رسیدلی دی او د افغان ولسمشر او اجرایی رئیس او یو شمیر نور افغان چارواکو او سیاسيونو سره یې کتلی دی. معلومه نه ده چې د نوموړي د کابل سفر به کله پای ته رسیږي او بیا به کوم هیواد ته په سفر وي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خغلی خلیلزاد د سفرونو د تازه لړۍ په اړه په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپل دغه سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر 13 نیټې به دوام پیدا کړي، برتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. زلمی خلیلزاد لازادی رادیو سره په دې ځانګړي مرکه کې دا هم ویل چې د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وټلو د موقع هڅه نه کوي، بلکې د داسې سولې دروستو حل ځلی کوي چې په اترس کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور اړتیا کم کړي. نو موري ویل د باور نه لري چې په افغانستان کې بل سولې وروسته ترهګری ختم شي، ځکه د خاغلی خلیلزاد په خبره د اسلامي دولت یا داعش او القاعده هغه ډلې دي چې په وړاندې به جګړه دوام ولري.
مونږ هم کې به آمدن سول در افغانستان
دی وای زنه وایم چې د سولې پر اتک سره په افغانستان کې نور هیڅ ستونزې پاتې نشي. تروریزم خونو ختميږي، کله طالب سره جګړه کم شي نو داعش له هم شته او کال قاعده وي نو جګړې په وړاندې دوام پیدا کوي.
قاعده باشه جنگ به زده دو دوام میکنه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وټلو ته هم اشاره وکړه. وی ویل ک په افغانستان کې ترهګری موجوده نه وي او راتلونکي افغان حکومت هم ونه غوړي چې امریکایان او ناتو ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري تر راتلونکو 3 یا 5 کلونو پورې لدغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وټلو احتمال نه ردوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
دوستانو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي څرګندونې مو واورېدلې. دغه راز د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو مرکز هم باور لري چې په افغانستان کې د امریکا رول کمیږي او افغانان باید مسؤلیتونه په خپل لاس کې واخلي. د دې مرکز له مرستیال حکمت الله عظیمي سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده.
ډېره مننه. زه فکر کوم چې ډېر اشاره د خلیزاد و افغان دولت ته و چې باید افغان دولت په دې کې یو لوړ قدم واخلي او راتلونکي غونډې چې په ما په قطر کې کېږي د افغانانو تر مابین باید خپل هیات پکښې کې واستوي او دا هیات به تر څو عامه شموله نه وي تر څو افغانستان دولت پکښې کې برخه ونه لري. نو زه فکر کوم ډېر اشاره هغه ته وه، مګر د دولت د نظره چې ورته ګورې دولت تشویش لري. دولت دا فکر کوي چې امریکا د طالبانو سره یو داسې یا بالخصوص داسې یو ډیل ته ځي، یو داسې یو تفاهمنامې ته ځي چې افغانستان دولت پکښې کې قرباني کېږي. او زه فکر کوم افغانانو ته پکار ده، د افغان دولت ته پکار ده چې یو جامع یو مکمل ټیم کېدی، یا رهبری کوي او یا په پراخشې کې جز وي، د هغې سې یو مذاکراتي ټیم جوړ کړي چې هغه ملي اوسېږي، لاړ شي طالبانو سره اکلا ناغه مذاکرات شروع سي. که دا به شروع نه سي، زه فکر کوم د امریکا او د طالبانو مذاکرات ډېر مخکې تللي دي او لا به مخکې ولاړ سي. امریکا په لکه خلیزات چې تاسو ته ویلي چې مثلا امریکا رول کمیږي، زه فکر کوم دا یو صحیح خبره ده. امریکا حتی شاید خپل فوزي حضور لاره زیات را کم کړي او دا که سوله وسي که ونه سي
اعظمی صاحب، د امریکا د رول د کمیدو پاړه لکه څنګه چې خلیلزاد وویل، تاسو یادونه وکړه او د پوځي حضور د کمیدو خبره مو وکړه. خو خلیلزاد په خپل دغه څرګندونو کې دا هم ویل چې په افغانستان کې د سولې پراتک سره هر څه سمیدای نشي. هدف دا و چې داعش او القاعده له هم دلته موجوده ده، داعش ډله له هم په جګړه کې ده. دوی ویل چې د داعش په وړاندې به جګړه دوام ولري. فکر کوي چې کڅوله کیږي جګړه دغه په وینا باندې چې جګړه دوام پیدا کوي په همدغه شکل باندې به دا جګړه دوام پیدا کړي لکه دا اوس چې ده، کنه یو څه نرمخت او څه کمخت به پکې راشي.
زما فکر باندې چې تر ټولو مهمه دا ده چې طالب فکر نه کوم چې طالبان دي د امریکا د حضور سره یا د امریکا فوجي حضور پښتون کې د سولې وکي. د دې شرط دا دی چې باید امریکا باید اول ووزي. خدا چې امریکا ووزي، د داعش سره جګړه به د چا وظیفه وي؟ دا یو سوال دی. آیا امریکا او طالبان یو ځای کېدلی سي چې مشترکاً د داعش خلاف باندې جګړه وکړي؟ او که یا طالب د امریکا په نمایندګي باندې یا د امریکا سره په تفاهم باندې داعش پر وړاندې باندې جنګ کوي؟ نو دا سوالونه دي. خو زه فکر کوم چې د طالبانو سره سوله باید په یو حقیقي سوله باندې دغسې تبدیل سي. دا نه چې طالبانو سره سوله وسي بیا ځینې طالبان داعش دلو ته ولاړ شي، یا مثلا خارجي تورستان چې په افغانستان کې دي هغې د یو بله جبهه خلاصه کړي او دغه ناخوالې او جنګ ته ادامه ورکړي. نو دا یو نګراني ده او زه فکر کوم دا نګراني په د ټولو خلکو سره ده، د امریکا په شمول، د طالبان په شمول، د افغانستان د خلکو او د هر چا سره. فکر کوم دا یو تشویش دی.
د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله عظیمی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سمجه خلاصاتی راډیو اوری دوستانو، که تاسو خوړی چې د دې خبرونه تکرار ووري او یا هم په ژوندۍ بڼه هم دا وسره سره ووري، که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ شئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس بل اجمل تورمات د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د سوداګرو او صنعتکارو خزل خوانن په کابل کې د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون یو تنظیمونکی سید تسیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون به د درې ورځو لپاره د مینهوالو پر مخ پرانیستی وي. د نوموړي په خبره په دغه نندارتون کې په شلو غرفو کې د افغان ښځو لخوا بېلابېل لاسي صنایع چې د افغان ښځو خپل تولیدات دي نندارې ته ایښودل شوي دي. یادونه ده چې افغان سوداګرو ښځو مخکې تر دې د دوی تولیداتو ته د لازمو بازارونو د نشتوالي له امله شکایت درلود او د بېلابېلو نندارتونونو جوړول یې په دې برخه کې مؤثر ګڼلی وه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د کورنیو د اقتصاد د پیاوړتیا او کرنیزو محصولاتو ته د کروندګرو د پام اړولو په هدف به بادغیس ولایت کې یو سلاویا ګلخانې جوړې کړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په هرې ګلخانې 2000 افغانۍ لګښت راځي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت د کلیو او کرنیز پرمختګ د پروژې لخوا تطبیقیږي. د نوموړي په خبره دغه ګلخانې د نوموړي ولایت په قادیس، بالامرغاب، جوان او غورمچ ولسوالیو کې جوړیږي چې په دې توګه به خلکو ته د کار زمینې هم برابرې شي. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو پای یو 50 کیلوي بوره قزاقي وړه 1310 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوره بوره 1100 افغانۍ، یو درې منی بوره وریجه 2000 افغانۍ، 14 لیټر وړي 1000 افغانۍ، دغه شان یو لیټر پټرول 50 او یو لیټر ډیزل تیل هم په یو 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثار په وړاندې تاسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ او 15 پولای، یو یورو 50 افغانۍ او 40 پولای، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ او 100 پولای، یو سعودي ریال 60 افغانۍ او 50 پولای، زر ایراني تومان 50 افغانۍ او 80 پولای، زر هندۍ کلداري 1050 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري هم 1530 افغانۍ.
لاجمل ترمنځ خبر مننه کوم چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړو. اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. یو جګپړی امریکایي چارواکی پر ایران د امریکا د نورو بندیزونو د لګولو خبر ورکوي. تهران ویلي چې د امریکا بندیزونو په دې هیواد کې سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو چارې ځکه ټکنې کړي چې د دغو بندیزونو له کبله د دې هیواد د هوایي ځواک هلیکوپټرې په بد وضعیت کې دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. همداوس سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، خبرونه ته شرغلی که دا تاسو چې پر تهران د واشنگټن د نورو بندیزونو د لګولو په اړه دغه امریکایي چارواکي نور څه ویلي دي، څه کوم بندیزونه به
بلې فریبا جان، لکه څنګه چې تاسو ویل د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي چې نه غواړي نومې څرګند شي وایي واشنگټن پر تهران د نور بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. د چارواکي پرون دوشنبه وویل متحده ایالات د ایران له اټومي موافقې د وتلو د کلیزې په درشل کې په پام کې لري چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ډونالډ ترامپ په 13 مې میاشت کې، د تیر کال په مې میاشت کې، له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړ او پر دې هېواد د انرژي او مالی سکتور په ګډون په بیلابیلو برخو کې د بندیزونو د بیا لګولو امر وکړ. دا تړون متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، چین، جرمني او روسیې له ایران سره لاسلیک کړی و. دغه امریکایي چارواکي وویل موږ غواړو چې بندیزونو ته دوام ورکړو او سوداګر باید په دې باور ولري چې په اوس وخت کې له ایران سره تجارتي معامله ډیر ناسم فکر دی. پر تهران د واشنگټن د نویو احتمالي بندیزونو د څرنګوالي په اړه د چارواکي نور جزئیات البته ورنه کړل، خو یوازې دومره وویل چې دغه نوي بندیزونه به په څو اونیو کې ولګول شي. د ترامپ اداري پر تهران د هغو فعالیتونو په خاطر چې هغه ورانوونکي بللي سخت فشارونه راوستي. تهران په منځني ختیځ کې د سخت دریځو ډلو په ملاتړ د بلاستیک توغندیو او اټومي وسلو په ازمویلو او د غرض د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ تورن کړی دی.
بله، نور صاحب، پر ایران د امریکا د بندیزونو د لګولو په تړاو تهران ولې سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو د رسولو په برخه کې دا د ستونزو ملامتي پر واشنگټن اچوي؟
تهران وایي د امریکا بندیزونو په دې هېواد کې سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو او ژغورنې پر هڅو ناوړه اغېز ځکه کړی چې د دې هېواد هلیکپټرې له تخنیکي پلوه په بد وضعیت کې دي. هغه هم په دې خاطر باندې چې ایران وایي چې پر دې هېواد د امریکا د بندیزونو له وجې د دې هېواد د هوایي ځواک یا هوایي چلند ادارې هلیکپټرې هم کافي تجهیزات نه رسېږي چې هغه په نویو پرمختللو تجهیزاتو سمبال کړي یا بیرته ترمیم کړي. حداقل ایران په جنوبي سیمو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله چې تر اوسه د مړو شمېر له 45 تنو اوښتی اضطراري حالت هم اعلان کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یوه ټویټ کې ولیکل چې د امریکا بندیزونو هغو سیمو ته چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړي دي، د ایران د هلال احمر د ټولنې لخوا د مرستو رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. ظریف وویل د مرستندویو هلیکپټرو په ګډون پر تجهیزاتو بندیز لګول اقتصادي جګړه نه بلکې اقتصادي تروریزم دی.
بله، ډېر زیاته مننه کوم نوریاس نوری. دوستانو هم اوریدل چې په داسې حال کې چې تهران په ایران کې د سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته د مرستو پر رسولو بوخت دي. د امریکا د سپینې ماڼۍ جګپوړي چارواکي ویلي دي چې امریکا به پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. مننه کوم.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د ایف ام پر 13.5 صفه په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلی سي. یو ځل بیا په اکرام الله اکرام څخه د افغانستان د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو سرټکی به وروچی تر ډیره د افغانستان د سولې بهیر په اړه مقاله لیکلې دي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو کابل ته د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او د سولې د رواني پروسې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي دي چې زلمی خلیلزاد په کابل کې د یو شمېر افغان چارواکو سره کتلي او د سولې د روان بهیر په اړه معلومات ورسره شریک کړي دي. په مطلب کې وړاندې د خغري خلیلزاد له قوله لیکل شوي چې په کابل کې له یو شمېر افغان چارواکو سره وکتل او د بین الافغاني خبرو د پرمختګ او ژر تر ژره پیل په تړاوي ورسره بحثونه وکړل. په مطلب کې شن راغلی دي چې د افغان سولې لپاره د امریکا دغه ځانګړي استازي له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلي او د خپل سفر د اهدافو او د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات ورسره شریک کړي دي. دا مطلب د لیکوال د معلوماتو لمخې چې خاغلی خلیلزاد بل افغان چارواکو او سیاسيونو سره لیدنو کتون وروسته په قطر کې له طالبانو سره د شپږم پړاو خبرو لپاره تیاری نیسي. سرحد خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې د قطر راتلونکو ناسو ته په اشاره سره لیکلي دي چې ټاکل شوی په روانه میاشت کې قطر د افغان سولې په تړاو د څو بیلابیلو غونډو کوربه وي. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب اساسو ترمنځ له ناستې وروسته چې د روانې اپریل میاشتې په لسمه پای ته رسیږي بین الافغاني خبرې اترې پیلېږي. په سر مقاله کې راغلي دي چې که څه هم دغه بین الافغاني غونډه د مسکو د ناستې دوام بلل شوی خو توپیر دا دی چې دا وار پکې افغان حکومت ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. هشتې صبح رسپانې خپل سر مقاله په دین وانډې کړي چې په اختلافاتو په سړه سینه بحث کیږي. په سر مقاله کې راغلي چې د متحدو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کېدل معمول خبره ده او دواړو خواوې افغانستان او امریکا باید هڅه وکړي چې په یوې معقولې تګلارې سره ورته د حل لاره پیدا کړي. د سر مقاله لیکونکي په باور په واشنگټن کې د زلمی خلیلزاد په اړه د حمدالله محب څرګندونې غیر معقولې وي چې د افغانستان د کشالې پر سیاسي هواري هم اخیس لري. په سر مقاله کې کابل ته د زلمی خلیلزاد د سفر پر اجنډا هم خبرې شوې او پکې ویل شوې چې خغلی خلیلزاد هڅه کوي چې افغان لوري ته قناعت ورکړي څو د قطر راتلونکي ناستې ته خپل یو پلاوی واستوي. د سر مقاله لیکونکي په خبره بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی بیا غواړي چې په مشورتي لویه جرګه کې مشروعیت ترلاسه کړي او د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په سر مقاله کې بیا په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتېدو ته اشاره شوې ده. د سر مقاله لیکونکي په وینا کابل ښار کې د وژنو تختونو او وسلوالو غلاو پیښو د کابلیانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دا مهال په کابل ښار کې غله په رڼا ورځ د خلکو کورونو ته ورځي او په زور ترې پیسې اخلي خو حکومت له ژمنو سره سره د دغه ډلو په مخنیوي کې پاتې راغلی.
زموږ خلاصه د رادیو او ریوس په ورسو د کونړ ولایت د کونړ مرکز اسعدآباد کې په لسګونو کسانو د داعش وسلوالو خلاف لاریون وکړ. لاریون کوونکو ویل چې په چپدره کې د یادو دوو ډلو ترمنځ د جګړې له امله په زرګونو کورنۍ له کورونو وتلې دي او دوی وایي چې د داعش د پرمختګ مخه باید ونیول سي او که دا کار ونیسي نو ټول کونړ ته سرخوږی جوړولی سي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوری له کونړ څخه راپور لري.
نعره تکبیر الله اکبر، نعره تکبیر الله اکبر، پاکستان الله اکبر،
د کونړ مرکز اسداباد کې په لسګونو کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو خلاف مظاهره وکړه. له دواړو جنگي ډلو یې وغوښتل چې باید نور د افغانانو له ځورونې او وژنې لاس واخلي او افغان حکومت سره دې د سولې خبرې وکړي. لاریون کوونکو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې که یادې ډلې سولې ته غاړه نه ږدي نو بیا دې پرې پوځي عملیات ترسره کړي. لاریون ته د کرالي شورا یو تن غړي عبدالله سیرت په خپلو خبرو کې وویل له تیرې یوې نیمې اونۍ په چپه دره او یو شمیر نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ حالات ترینګلی شوي او لامل یې ولسي وګړي له خپلو کورونو راوتلي دي.
موږ د داعش او طالب ترمنځ هغه تروریستي بریدونه چې نن سبا یې په افغانستان کې او بل خصوص په کونړ کې پیل کړي دي دغه په کلکه سره غاندو. زموږ ورونه
د دب کلی د ځوانانو شورا مشر ذبیح الله صاحب الحق ازادي راډیو ته وویل که د داعش د پرمختګ مخه ونه نیول شي نو په ټول کونړ کې به د خلکو ژوند تریخ شي.
د کونړ لپاره موږ ښکاره دا جګړه همداسې دوام پیدا کړي. حکومت نړیواله ټولنه او مرکزي حکومت د دې غم ونه کړي نږدې ده چې لا نور ډېر لوی لوی ناورینو لپاره مسته.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین خوشحال سادات کونړ ته راغلی و. هغه د خلکو د تشویش او غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې اخر کې وینو چې دښمن مخصوصا داعش په ننګرهار کې ماته خوړل ده او په تیښت دي. دوی خپل ډېر کوشش کړی چې غواړي چې کونړ او نورستان ته راشي خپل ځالې جوړې کړي. انشاءالله په نږدې خپل په قوتونو د ولس په همکارۍ باندې دوی د منځه یوړو دې ولایتونو. نو هغه کچه باندې چې تشویشونه په ننګرهار کې موجود ده موجود نه دي. دلته دوی غواړي چې زموږ ولس او غریب خلکو ته په زور او په تهدید باندې ځان ته راجذب کړي، په خلکو روزمره ژوند ته ضرر ورسوي. نو انشاءالله دوی به ډېر زر ماته وخوري.
لاریون مازیګر درې بجې د امنیت په فضا کې د یو پریکړه لیک په لوستلو پای ته ورسېده چې په کې له حکومت په کونړ کې د امنیت د ټینګښت، د داعش او نورو وسلوالو پر ضد د عملیاتو کولو او بې کوره شوو خلکو سره د مرستې ترسره کولو غوښتنې شوې وي.
اوس به د ساینس ډګر ته ورسو. ټاکل شوې ګوګل کمپنۍ خپله ټولنیزه شبکه ګوګل پلس غیر فعاله کړي. دا چې ولې اسمت سروان ورته وایي.
ټاکل شوې ده چې ګوګل کمپنۍ خپله ټولنیزه شبکه ګوګل پلس چې یو وخت ګومان کېده د فیسبوک سیاله به وي غیر فعاله کړي. ګوګل پلس په 2011 میلادي کال جوړ شو او ډېره هیله یې لرله چې د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو سیاله به شي، خو داسې ونه شول. له څو کلونو راهیسې د ګوګل پلس د کاروونکو شمیر مخ په کمیدو. ګوګل په خپل په دې اړه څه نه ویل، خو تیر کال په ګوګل کې څو امنیتي ستونزې چې د دې شبکې د کاروونکو معلومات یې افشا کولای شوی سبب شو چې ګوګل د ګوګل پلس پر بندولو غور وکوي. له همغه پیښې وروسته ګوګل رسمن اعلان وکړ چې د 2019 میلادي کال په اګست کې به ګوګل پلس د تل لپاره بند کړي. سمو د ورسته څو نورې امنیتي نیمګړتیاوی په ګوګل پلس کې پیدا شوې چې له کبله ګوګل پریکړه وکړه چې د ګوګل پلس د بندولو نیټه نور هم را مخکې کړي. ګوګل په خپلو نورو ټولو کارونو کې زیات بریالی دی، خو یوازې په ټولنیزو شبکو کې تجربې ناکامه شوې دي. نه یوازې د دې کمپنۍ د ګوګل پلس طرحه بریالی نه شوه، بلکې تر دې وړاندې د ګوګل بس چې په 2010 میلادي کال کې جوړه شوې وه یو کال وروسته بند شوه. همداراز ګوګل فرند کنیکټ چې په 2008 میلادي کال کې فعال شوه تر 2012 پورې وچلیده.
ستاسو له پیغامونو
محمد زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د اړیکې له کلي څخه تاسو خبره کوم. زموږ مقصد مطلب دا شی د زموږ په کلي کې کلینیک د دوه کاله کېږي د حکومت لخوا منظور شوی ده، د موسسې لخوا. نو په هغه کلینیک کې یو مردانه ډاکټر په کال کې دوې میاشتې وي، څلور میاشتې نه وي، دا یو تکلیف راته شته. زنانه ډاکټر ته ډېر ضرورت لرو، لکه چې موږ له بازارو لرې یو، ډېر په تکلیف اخته یو. نو که له موږ سره له زابل ریاست دوسیاتي امنی یا د مرکز لخوا یا د موسسو لخوا موږ ته یو زنانه ډاکټر راکړل چې موږ ډېر خوشحاله شو، ځکه موږ ډېر په تکلیف اخته یو. وسلام.
ټول عمران خان دا افغانستان کې هیڅ حق نه لري. موږ ځان ته ولسی جرګه لرو، ځان ته پښتانه لرو، ځان ته رئیس جمهور لرو، ځان ته هیڅ اجرایه لرو. د سولې خبرې کړې عملي نه ده. ایله جرګې دي، سپین ږیرې راټول دي، د ځوانانو، د زخمیانو، د اتمانانو خبرې نشته. که اتمانان څونه لرو، زخمیان څوک کېږي؟ غریب زمان سپین ږیرې زمونږ تبا کېږي، اسکر زمونږ مړ کېږي. خدای لپاره زمونږ آواز او زمونږ آوازونه نه اوري، غټ غټ راغواړي، تفاتونه چلونه خوري، دا خام اخره. خدای لپاره اتم خدای نه وایم، افغانستان سینسر سرګری ګاما ټول شیطان د افغانستان شو. همدغه ما پیغام د ټول افغانستان ته، د افغانستان بچی ما خپل وطن نه سر په کومه پاکستان نه منم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو ستاسو پیغامونه چې ازادي راډیو ته مرستولي وه، که چیرې تاسې هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو کولی سئ له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. موږ به یې د ځانګړو خپرونو له لارې د اړوندو مسؤلینو سره شریک کړو. که مو دا خپرونه تر دې دمه نه یې راسره اورېدلې، کولی سئ د ازادي راډیو ویبسایټ ته ولاړ سئ او تکرار یې واورئ. پاته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. او په دې سره ورسېدلو په کابل کې د